دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه پرون د کابل د ښار د پل خوشتي په جامع جماعت کې چاودنه وشوا د کورنۍ چار د وزارت یوان خبر اعلان ته ویل چې و نامعلوم کس د چهارشنبه په ورځ د ماسپښین د لمانځه د ادا کولو په محل د لمونځ کوونکو په لورې یو لاسي بم وروغورځو شپږ کسان ټپیان شو چارواکو د دغه حمله په الزام یو کس نیولی دی او تحقیقات روان دي تر دې دمه لا چا د پرونی چاودنې ذمواري نه ده قبوله کړې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د تیرو د دېرش کلونو په دوران کې د ځمکنیو ماینونو د کشفولو او خونسا کولو د عملیاتو په دوران کې د دغه نړیوال سازمان تقریبا سل کسه ماین پالان وژل شوي دي او له 900 نه زیات نور ټپیان شوي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر مرستیال ډاکټر رامز آل اکبروف ویل چې د افغانستان د اقتصادي او زراعتي ژوندانه د بیا راژوندي کولو لپاره له ماینونو نه د هغه جنګځپلي هیواد پاکول حیاتي اهمیت لري په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم د ماینونو په باب د آگاهۍ او مرستې د نړیوالې ورځې د منځل په مناسبت په خپل یو پیغام کې ویل دي چې حکومت د ماینونو د پاکولو د عملیاتو ملاتړ کوي مولا عبدالغنی برادر پر نړیوال ټولنې باندې غږ وکړ چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د عملیاتو لپاره پیسې برابرې کړي د اپریل څلورم هر کال د افغانستان په شمول په نړۍ کې د ماینونو د آگاهۍ او مرستې د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي لبل خوا د متحده ایالاتو د بهرنی چار د وزارت ځانګړي دفتر سیګار په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې په دې مناسبت پروند چهارشنبه په ورځ پر کړی ویل دي چې په افغانستان کې د ماینونو د خونسا کولو د اقداماتو د همنګي د ریاست د محو کېدو په وجه چې د امریکا د بهرنی چار د وزارت د وسلو د لری کولو او محو کولو څنګه ورته پیسې ورکولې نو موړه دفتر فعلا نشي کولای چې د پخوا په شان په هرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی ریپورت برابر کړي د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری یا یونیسیار وایي په افغانستان کې روان بشري بحران تر ټولو زیاته ناوړه اغیزه په مرمنو او ماشومانو باندې کړي یونیسیار وایي په ملیونونو خلک تیر کال خپل کورونا تختیدلی او د خوراکي موادو او سرپناه په لټه کې په کافي اندازه خوراک ورته نه رسیږي نوموړي سازمان پر نړیوالو ډونرانو یا بس په نور کوونکو هیوادونو باندې غږ وکړو چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د کړاو په کمولو کې فعاله ونډه واخلي لبلې خوا یونیسیار وای ولکه اویونه وزاره افغانان چې 2020 میلادي کال په دوران کې د جګړو لامل خپل کورونا وتلی اوس بیرته خپل ټاټوبو ته رستانه شوې دي د افغانستان لپاره د بې سرحد ډاکټرانو یا ایم ایس ایف د هرات هلمند او قندوز په ولایتونو کې په دې وروستیو شپو ورځو کې د میزلز یا د سرخکانو د ساري ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ایم ایس ایف په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د چهارشنبه په ورځ خبره کړې ویلي دي چې صرف د یوې اونۍ په دوران کې د هرات په ښار کې د دغه خیریه موسسې په روغتون کې نوي ماشومان چې د سرخکانو په ناروغۍ اخته شوي وو بستری کړی دي او په قندوز او هلمند کې هم شمیر هر ورځ لوړیږي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي پروند چهارشنبه په ورځ په کابل کې د چین د نړیوالې همکارۍ د چارو د رئیس هن ریومن او ملګري هیات سره ملاقات وکړ د افغانستان دولتي تلویزیون آر ټي آی ریپورت ورکوي چې مولوي حنیفي د چین له دولتي هیات سره د افغانستان د قانونو په سکتور کې پانګیا چولو په اړه په تفصیل وغږېدو د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي ټامس نیکلسن د سه شنبه په ورځ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اروپایي اتحاد متحده ایالاتو ناروې فرانسې او جرمني د ځانګړو استازو د ویغونډې کوربه دا واشنگتن دی د متحده ایالاتو حکومت او لویدیځو انډیوالانو پرون د چهارشنبې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوو لورګانو په شمول د هغه هیواد پر یو شمېر لوړ پوړو مامورانو او د هغوی د کورنۍ پر غړو باندې بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو له مخې امریکایي او اروپایي سرمایه ګزاران په روسیه کې نوره پانګه نشي اچولی. سپینه ماڼۍ وایي چې متحده ایالاتو او متحدینو پر روسیې باندې دا بندیزونه د روسیې د پوځ د عسکرو لخوا د یوکرین له ولسي خلکو سره د جنگ په دوران کې د بیرحمانه او له قساوت نه ډکو اعمالو د سرته رسولو په ځواب کې ولګول. امریکایي مقاماتو د روسیې پر یوستر دولتي مالی بنسټ او د الفا په خصوصي بانک باندې هم بشپړ بندیزونه ولګول. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی د چهارشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د وسلوالو خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته د ځوابونو ورکولو په وخت خبرداري ورکړ ممکن چې په یوکرین کې روان جنگ څو کاله دربر ونیسي. د جنرال میلی دغه څرګندونو په دې اړه اندېښنې زیاتې کړې دي، ممکن چې نړۍ به پراتونکو وخت کې لا زیاته بے ثباته شي او هم د امریکا او روسیې ترمنځ د مخامخ جنگ امکانات زیاتېږي او کمیږي نه. ایرانی چارواکي وای یو حمله کوونکی چې د مشهد د خار د امام رضا د روزې دننه یو روحاني شخص په چاقو باندې وه او وژه او څو کسانې ټپیان کړل له پاکستان نه ایران ته راوختیو. د ایرانی مطبوعاتو د ریپورټونو له مخې د عبداللطیف مرادی په نوم د غسړی چې په قوم ازبکو او د مشهد د خار د مهرآباد په سیمه کې اوسېده د باربرې په یو شخصي شرکت کې کار کاو. ایرانی مطبوعاتو د دغه حمله د انګیزې په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د امریکا د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې یا ای پی ای وړاندیز کړی چې له خارج نه دی د اسبیسټاس یا هغو منرالي فایبرونو په واردولو باندې بندیز ولګول شي چې د کورونو د چتونو په جوړولو کې ورنه استفاده کیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ریپورت له مخې د اسبیسټاس له امله د سرطان په ناروغۍ باندې د خطرکېدو په وجه هر کال په امریکا کې شاوخوا 40,000 کسان مري، مستقیما د سرطان د ناروغۍ سره تړلې ده. ورځپاڼه وایي که څه هم چې د چاپیریال د ساتنې دغه فدرالي ادارې 10 کاله پخوا هم د اسبیسټاس په واردولو باندې د بندیز لګولو کوشش وکړ خو بری په برخه نه شو. د امریکای د فورز د مجلې د 2022 میلادي کال د کروڑپتیانو یا میلیارډرانو د تازه ریپورت له مخې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د میلیارډرانو شمیر 493 ته رسیدلی دی چې په دې جمله کې 10 تنه هغه میلیارډران دي چې عمرونه یې له 10 کالو نه کم دي. 4 کسانې د امریکې د سټینفورډ په پوهنتون کې د ناکامۍ په وجه باندې مجبور شو چې خپل تعلیم نیمګړی پرېږدي، خو د خپلو کوچنیو شخصي کاروبارونو له لارې وکولی شو چې په میلیاردونو ډالر وګټي. د فورز مجله د بلومبرګ اژانس په حواله وایي چې د 10 خودساخته 9 میلیاردرانو مجموعي سرمایه څه د پاسه 14 میلیارده ډالره ده. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونی لمړی رپورت ته
ملګری ملتونو وای افغانستان کې د زمکني ماينونو د پاکولو په محل نشدې سل ماين پاکان وجل شوی او د 900 نه زیات نور ټپیان شوی دي. طالبانو حکومت په غونډه کې د ماين د خطر په اړه د پوهاوی نړیوالو ورځ وغانځله. مولا عبدالغنی برادر د غونډې ته خپل پیغام کې د ماين پاکي د پروګرام نه بشپړ ملاتړ څرګند کړ.
افغانستان د زمکنی مینونو د شتون لړخ د نړۍ په څو محدود هیوادو کې شامل دی چې دغه هیواد په جنگ ځپلو سیمو کې اوسیدونکو ژوند د کړاوونو سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د مین پاکۍ پروګرام یو این ماس وایي چې افغانستان کې د مینونو او ناچاودېدلو توکو په چاودلو کې د 3,950 تنو وژل کېدو په اړه اسناد موجود دي. افغانستان دپاره د بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ډاکټر رامیز ال اکبرو د چهارشنبه پورز د خپل ټویټر په پانه لیکلی چې د نور افغانانو ترڅنګ افغانستان کې د مینونو چاودنو نږدې سل مین پاکان هم وژلي او 900 نورې ټپیان کړي دي. ډاکټر ال اکبرو ویلي چې دغه وژل شوو مین پاکانو نمونه به د ملګرو ملتونو د افغانستان د مین پاکۍ پروګرام یو این ماسته کارکوونکو لخوا په یوه لویه ټوټه ولیکل شي. د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم کابل کې د چهارشنبه پورز د مین د خطر په اړه د پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خپل پیغام کې چې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د وزارت د مرستیال مولوی شریف الدین مسلم لخوا ولوسل شو، د مین پاکانو هلې ځلې سیلي او ورڅخه یې مننه کړې ده.
زه د مین پاکۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت غواړم له ټولو هغو مین پاکانو او د مین پاکۍ له ادارو مننه وکړم چې په افغانستان کې د مین پاکۍ چارې ترسره کړي او لا هم ترسره کوي. هیله لرم چې یو ورځ افغانستان په بشپړ ډول د مین له ګواښه په امن وي. له څلورو لسیزو راهیسې په هیواد کې د مین پاکولو پر مهال د مین پاکۍ د موسسو زرګونه کسان د مینونو له خطر سره مخ شوي چې سلګونه یې خپل ژوند له لاسه ورکړي او په سلګونو نور یې له امله ټپیان شوي. زه شهیدانو ته د فردوس جنت هیله کوم او کورنوی ته تسلیت وایم او زخمیان ته شفا غواړم. په افغانستان کې د مین پاکۍ شته ادارو او مین پاکانو ته ډاډ ورکوم چې اسلامي امارت به تر څنګ ولاړ وي، ملاتړ یې کوي او د ستونزو په حل کې ټول امکانات په کار اچي.
ملا برادر ویل چې که سم افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو ځمکني مېلونه او ناچاودېدلي توکي لا هم په دغه هیواد کې د افغانانو ژوند ګواښي. ملا برادر په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې افغانان سره دي د مېلونو په پاکولو کې مرسته وکړي. د اپریل څلورمه په نړۍ کې د مېن د خطر په اړه د پوهاوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان کې دا ورځ نن ولمانځل شوه. اوس مال افغانستان کې د مېن پاکۍ شپږ موسسې د مېلونو په پاکولو بوختې دي. د ملګرو ملتونو د مېن پاکۍ د پروګرام یو این ماس د معلوماتو له مخې د 1990 میلادي کال راهیسې چې افغانستان کې د مین پاکۍ پروګرام پیل شوی، تر اوسه په دغه هیواد کې 13.9 میلیونه ځمکني مېلونه او ناچاودېدلي توکي له منځه وړل شوي. خو لا هم افغانستان کې په نږدې 4000 ساحو کې ځمکني مېلونه او ناچاودېدلي توکي شته دي. د ایم ډي سي په نوم د مین پاکۍ د موسسې رئیس شهاب حکیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې لس نورو کلونو ته اړتیا ده تر څو افغانستان د ځمکني مېلونو او ناچاودېدلو توکو د شون څخه پاک شي.
کافي اندازه صحیح موجود دي چې په ماینونو په واسطه ناچاودې توکي په واسطه او هم هغه نور مهمات چې جای په جای شوي دي د بم په شکل باندې دا پاتې دي. په آینده لسو کالو کې موږ وخت ضرورت لرو چې دا ماینونه په افغانستان کې پاک شي.
افغانستان کې پوروسې کلونو کې د مین پاکۍ په پروګرام کې په زرګونو مین پاکانو کار کوو، خو اوس د مین پاکۍ د موسسو افغان مسؤلین وایي چې د بودیجې د کمبود سره مخ دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو صفو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د اړمنو کسانو سره د خپل مرستو د دوام خبر ورکو او ویلي دي چې په 13 میاشتو کې لسګونه زره کسانو سره مرستې کړې دي. په مخړې دی رپورت ده.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په 13 میاشتو کې د افغانستان د بدخشان او بادغیس ولایتونو په شمول په ګډو سیمو کې په لسګونه زره کسانو ته خوراکي توکي رسولي دي. دغه پروګرام په خپل ټویټر لیکلی په 13 میاشتو کې د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې ل 3500، په جوان ولسوالۍ کې ل 2000 کسانو او لالو سرجنګل ولسوالۍ کې ل 160000 کسانو سره مرستې کړې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام هیلمن دی چې د نړیوالو مرستو یو اندازه ترلاسه کړي، ځکه موږ اړتیا لرو چې هر میاشت نږدې 13 میلیونه کسانو ته خواړه ورسوو او اړتیا ده چې د کال پای ته رسیدو مخکې 30 میلیونه کسانو ته مرستې ورسوو. په افغانستان کې بشري ناورین لا هم دوام لري.
د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه زیاته کړې چې د 2022 میلادي کال له پیل څخه تر دې مهاله د بدخشان، بادغیس او غور په ولایتونو کې نږدې 1.5 میلیون کسانو د دوی بشري مرستې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس اوس مهال شاوخوا 30 میلیونه افغانان له سخت لوږې سره مخ دي او دغه هیواد 15 میلیونه اوسیدونکي کافي خوراک نه لري. دغه سازمان همدارنګ ویل چې 10 میلیونه افغان ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیرنې مرسته اړتیا لري.
روژه امراله اوس نو شیم نو لرو چې په دروځو بشنی مې وو پر په وچه ډوډۍ روژه نیو کې چې کوچنیان مریضان سي دا یو شربت واسینه لرم چې ورته راینسه.
همدا شند امریکایي رسنۍ یو اس ای ټوډې د راپور په اساس په اوس وخت کې افغانستان کې 95% خلک کافي خوراکي توکي نه لري، 9 میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي او 1 میلیون ماشومان د خوار ځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخ دي. په روغتونونو کې ماشومان تلف کیږي چې اکثر له 2 پاونډو کم وزن لري. یو اس ای ټوډې وایي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته امریکا او یو شمېر نور هیوادونو خپل مرستې بندې کړې چې دا د لوږې لامل شو. بلخوا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د کوکنارو پرکښت د طالبانو د بندیز هرکلی کړی او له افغانانو سره د بدیل معیشت او معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوال ټولنې پر مرستو ټینګار کړی دی. د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د تیرې یکشمې په ورځ د یو فرمان په خپرولو سره په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر حسین ابراهیم طه په ټویټر لیکلی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان منشي په افغانستان کې د کوکنار د کښت بندیدو په اړه د فرمان هرکلی کوي. د دې کښت بدیل کې د ښه کیفیت لرونکو کښتونو او په نشه یي توکو د روغ د کسانو درملنه باید له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو مهمه برخه وي. پر همدې مهال د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو شارزدا فیر آیان مکری هم د طالبانو لخوا د کوکنار د کښت د بندیدو هرکلی کړی او د یاد فرمان عملي کول مهم بلل دي. خاغلی مکری په ټویټر لیکلی په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید منع کول لومړنی مثبت ګام دی خو عملي کول به مهم وي.
دغه تعرف د مجبوریا کوي دا د مجبوریت کوي دی چې نو بلرو او نه دوه نشه لرو چې د خپل په عیالي وخرو. دغه مزکه شریک ده دا اړه ولا سلوونه سولادونه دي نو دا مخاص مجبوریا کوي.
طالبانو په داسې محل د کوکنار د کښت د بندیدو په اړه فرمان ورکړ چې اوس محل د افغانستان په ځینو سیمو کې د تریاکو د حاصل د اخیستو وخت دی. وحید الرافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبری د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د کیف خار له شاوخوا نایونه د روسیې پوځیانو د وتلو وروسته خلک وایي چې دوی په وجنو او رامرزده شو ورانه او سخت درد دلی دي. د اوکرين حکومت ویلي تر لاسه شوی شواهد ښایي چې روسي جنگي جنایت کړی دی. په موکړی د هیدر مردک دی رپورت ده.
د کیف خار دغه ساحه د هغه ملکی خلکو او عسکرو د پاره ځانګړې شوی چې په دې وروستیو جنگونو کې وژل شوی، دلته ښخ شوی او دعا ورته کیږي. د جګړو راتلونکو قربانیان هم دلته راوړل کیږي. د اونۍ په پیل کې چې کله اوکرين د مرکز کیف شاوخوا سیمو د بیرته نیولو خبر ورکو، د سلګونو ملکی خلکو د وژنو په اړه ځنې دسې زړه بوګنوون کې راپورونه خپاره شو چې ډیر مړی په سرکونو پراته وو. د یکشن بې په ورځ په جنوبي بندري ښار او دیسا کې د روسانو د هوایی بمبارد وروسته د تیلو د تصفیې ځای او شاوخوا ذخیرې هم وسوځېدلې. د کیف په یوې هدیرې کې د خدماتي څانګې مدیر وایي جګړه اوس په ختیځ او جنوب کې روانه ده، خو وایي په پایتخت کې اوسنی امن موقتی دی. د تیرې فبروري میاشتې په وروستیو کې د کله نه چې جګړه پیل شوه په دې هدیرې ډیر ځلې راکټې بریدونه شوي.
ناممکنه ده چې دلته ځان خوندي احساس کړئ. مثلا د بوچا په ناحیه کې د مارش په دویمه د جګړې د شدت سره زموږ په هدیرې باندې د کارګرانو څخه تقریبا 100 متره لرې ساحه کې توغندي ولګېدل. کارګران په قبرونو کې پټ شوي وو او له راکټونو وروسته یې بیرته د قبرونو کیندلو ته دوام ورکړ.
محلي خلک وایي د وروستیو قتلونو او ورانیو له امله سخت ناهیلي او دردېدلي دي. د کیف ډیرې ساحې لا هم بندې او ورانې پرتې دي او د بمبار چوو ودانیو ورانې شوې ټوټې لا هم په هغه ځایونو کې لیدل کیږي چې د حملو وروسته نړېدلې دي. روسیه وایي د کیف څخه وتلې، خو ځینې په دې باور دي چې روسیه به په نورو سیمو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
زه پرې باور نه لرم، فکر کوم دوی بیا آماده کی نیسی او دا ځل به ډیر خطرناک ای کروسیا ډیر ځواکونه د ختیځ پر لور سوق کی دا د اوکرایني عسکرو لپاره دومره اسانه نه ده چې هغه سیمه وساتي.
د اوکرين په لویدیځو څنډو کې چیرته چې د هوایی بریدونو د خبرداري زنګ روزمره چالاني او دلته به حتی بریدونه خال خالی چارواکي حکومت یا ملکی خلک دې ته تیاری او روزنه ورکي چې په جګړه کې ورسره ودرېږي.
مونږ مختلف روزنه ورکو، صحیح خدمات رسول، د کیمیاوي وسلې د برید تمرینونه، د هوایي بریدونو لارښوونې، دفاعي مهارتونه او د ښاروالۍ د دفتر ساتنه همدا اوس په کیو.
بیا کې هغه ښوونځی دی چې د اوکرین په جګړو کې د میلیونونو خلکو د بیزې شو ځنې کورنۍ په کې استوګنی شوي.
که وخت راغی مونږ به ورسره په خپلو کلکو لاسونو وجنګیږو او زمونږ د ماشومانو د وژلو او نورو کړنو په بدل کې به تیری کړو.
د اوکرین په جګړه کې څه ناڅه 10 میلیونه خلک د خپلو سیمو او کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي او ملګري ملتونه وایي تقریبا نیم یې ماشومان دي. د اوکرین حکومت وی د بوچا پناهی او د کیف شاوخوا نورو سیمو کې د لیزه وژنې جنگی جرمونه دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د بی سرحد ډاکټرانو موسسې یا ایم ایس ایف د افریقای هیواد کیمرون ناکرار سیمې جنوب لویدیځ سیمې کې 13 میاشت د چارواکو لخوا د حکومت ضد یاغیانو سره د پټې همکارۍ په تور د دغه فرانسوي ډلې څلورو غړو د نیولو وروسته د احتجاج په توګه خپل فعالیتونه وځنډول. د کیمرون د پایتخت د امریکا غږ د خبريال د رپورت خلاصه سید سلیمان شاته ستراوري.
د بي سرحد ډاکټرانو مؤسسه چې د فرانسوي ژبې د ام اس اف په مخفف باندې هم شهرت لري وای چې د پوز لوخای درې میاشتې مخکې په نارامه جنوب لودیزه سیمه کې د څلور غړو د نیولو وروسته چې تر اوسه پورې په بند کې دي په کیمرون کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو پریکړه وکړه. په سیمه کې د ام اس اف مسؤل ګیسا کولر وای چې د بي سرحد ډاکټرانو د نیول شوو غړو د آزادولو لپاره چې تر اوسه پورې کومې هڅې کړې دي فوق العاده پرمختګ پکې نه دی لیدل شوی.
We have been trying to communicate with the government to understand what we have been doing wrong according to them.
موږ کوښښ کوو چې د حکومت سره ارتباط ټینګ کړو، غواړو پوه شو چې د هغوی په فکر موږ کوم غلط کارونه کړی دي. د دفاع وزیر خو په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د ام اس اف غړي د تورستانو په ملاتړ تورن کړی دي. غواړو چې د حکومتي چارواکو سره په دې اړه وغږیږو او په نظرونو یې ځان پوه کړو تر څو دا مسله حل شي او هر څومره چې ژر ممکن خپل خلک د زندان نه راوباسو.
کولر له امریکا غک سره د پیغامونو در سوالو د وی انلاین وسیله للارې د خبرو په وخت کې ویل چې موږ د نیول شوو کسانو له کورنۍ سره په مالی او رواني برخو کې مرسته کوو. ام اس اف د 2020 میلادي کال د دسمبر په 20مه خبر ورکړیو چې د کیمرون د پوز عسکري دوه تنه کارکونکي د هغه هیواد د جنوبي لویدیځ ناقرار سیمې د اونګوټ په ښارګوټي کې په داسې حال کې ونیول چې په یو امبولانس کې یو ټپي کس چې په بدن باندې د ټوپک برمۍ خوړلې وې انتقاله وو. د روان میلادي کال د جنوري په 2مه دغه نړیوالې مؤسسې ویل چې دوه تنه نور کارکونکي هم د کیمرون د پوز عسکرو لخوا د همدغه سیمې په یو بل ښارګوټي کې ونیول شو. پوز د دغه نړیوالې خیریه مؤسسې نیول شوي کارکونکي له هغو انګریزي ژبو یاغیانو سره پټې همکارۍ او ارتباطاتو په ساتلو باندې تورن کړي دي چې د کیمرون د فرانسوي ژبو د اکثریت له جمهوریت نه د خپل استقلال د اعلانولو او د یو مستقل دولت د جوړولو په غرض له حکومتي عسکرو سره په سیمه کې جنګیږي. وایي چې د ام اس اف نیول شوو کارکونکو اصلا په یو ټپي شوی یاغي انتقاله وو، خو نوموړې مؤسسې دغه الزام رد کړی دی. د څلورو نیول شوو کسانو محاکمه لا تر اوسه پورې نه ده پیل شوې. په سیمه کې د پریزن واچ په نوم د بشري حقوقو د یوې نړیوالې مؤسسې کوارډینیټر فیبرس لینا امریکا غږ ته وویل چارواکي د ام اس اف لپاره د هغو کسانو د ژوند د ژغورلو په لاره کې خنډونه اچوي چې پخپله د درملنې او علاج وس او قدرت نه لري.
ډاکټرز وداوت بورډرز هاف ایوري رایټ ات دیس پوینټ وذ د ډیګري اف بے سرحد
ډاکټران چې دا وخت د کم فشار استبداد او ظلم سره مخامخ شوي دي بالکل حق لري چې کیمرون کې خپل فعالیتونه بند کړي. د یو کس سره چې په مرمیو باندې د لګیدلو له امله ټپي شوی و له لازمې پروسې نه په استفادې د مرستې وروسته یې د عملی غړي نیول کیږي او په توقیف کې ساتل کیږي. تاسو ورنه نور څه توقع کوئ؟ دا چې دولت په دې مورد کې د هغو قوانینو مطابق چلند نه کوي کوم چې په خپله جوړ کړي دي، دا اندېښنې وړ خبره ده.
د کیمرون چارواکو تیر کال په شمال لویدیځ سیمه کې د ایمبیسی فعالیتونه بند کړي وو او عین نشانې له هغېنو سره د پټو ارتباطاتو په ساتلو باندې تورن کړي وو. د بې سرحد ډاکټرانو مؤسسه وایي چې په کیمرون کې څه د پاسه 1.4 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په عین وخت کې ایم ایس ایف وایي چې د کیمرون په نورو برخو کې به فعالیتونه جاري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
په ملاوی کې د امریکا او برتانیې سفارتونو د مطبوعاتو د ازادۍ د ډلو د هغه نه وروسته اندېښنه څرګنده کړه چې پولیسو د یو تحقیقاتي خبریال نه پوښتنې وکړې او د هغه تجهیزات یې ونیول. کریګوري ګونډوي وایي چې پولیسو هغه د سشنبه په ورځ د سلورو ساعتونو لپاره نیولی و چې هغه ورته د خپلو سرچینو په اړه معلومات ورکړي. ګونډوي د مارچ په میاشت کې د یو سوداګر سره د حکومت د ادا شوي پټو معاملو په اړه یو رپورټ خپور کړی. نور تفصیل په دې رپورټ کې اوري. د تحقیقاتي جرنالیزم د ټلې سره کار کوونکی جرنالیسټ ګریګوري ګونډوي وروسته له هغه ونیول شو چې د ملاوی لوی سرنوال تابو چاکاکا اعلان وکړو چې هغه به د هغه کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د فساد ضد ادارې لپاره یو سند شاکوي. د هغه سند له مخې چې ګونډوي په خپل رپورټ کې کارولی و د مارچ په 10 خپور شو. داسې ښکاري چې نریندا حکومت ته اجازه ورکړې وه چې په فساد تورن زونی ستار ته پیسې ورکړي. دا اقدام د جنوري په میاشت کې د نریندا د کرنو سره مخالفه ده کله چې هغه په عامه توګه د حکومت سره د ستار ټول قراردادونه لغوه کړل. خبريال ګونډوي ویل
دی سېډ ستوري از فاکچو او دی ار ټراینګ ټو فاین اوټ از دی سورس which is something that cannot happen in general.
پولیس ویل چې رپورت رښتیا ده. دوی ټول هڅه کوي چې سرچینه معلوم کړي. دا هغه ستي چې په جرنالیزم کې نشي کېدی. هغه وخت چې مونږه دوی ته خپل سرچینه ورکړو دا د جرنالیزم مرګ دی. نو ما دوی ته وویل چې تاسو له خوا یو ناکامه هڅه وه ځکه چې زه به کله هم تاسو ته خپل سرچینه درنه کړم. تریزا ندنګا په ملاوی کې د سولی افریقا لپاره د میډیا د یو انسټیټیوټ رئیس ده. هغه ځای رادیو ته وویل چې نیول کېدل په ملاوی کې د رسنیو ازادۍ ته د درناوي په اړه د حکومت له ادعا سره په ټکر کې ده. هغه وویل
It's quite unfortunate that we seem to be going
دا سخته بدبختی ده چې داسې بریخي چې موږ په شهر باندې یو. دا واقعي شاتګ دی. د دې په ځای چې موږ یو څه پرمختګ وکړو موږ اوس مهال اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لرو چې یو د اساسي قانون د مادو نه دی. اساسي قانون خبريالان د خپل سرچینو د سرګندول نه خوندي کوي. پولیس یو د سشن به پورس په غیر مشروط ډول ګوندوي خوشې کو او د چهار شنبه په ورځ ورته تجهیزات بیرته ورکړل. مالاوی پولیس وایي چې پولیس ممکن ده ګوندوي بیا د تحقیقاتو لپاره بیرته وغاړي. د حکومت بیان انجیل غزاکو په بیان کې ویل دي چې حکومت د ګوندوي د خوشې کېدو هرکلی کوي او دا چې حکومت په بشپړ توګه د آزاد رسنیو د ارزښتونو درناوی کوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.